د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د نهه یا سشنبه ورځ د کال 2020 د مې د میاشتې 12 نیټه ده په سهارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سر الله خان هرکلی وایم وقشه د مهمو خبرونو سرټکو ده په ګرد نړۍ کې کرونا وایرس د 2,14,000 نه زیات خلک وجلی او د 1,35,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې دغه وایرس له وجې د مړو شوو خلکو شمیر 80,000 نه اوښته او په پاکستان کې کرونا وایرس 601 کسان وجلی او د 1,13,400 نه زیات یې ناروغ کړي بلخوا د داعش یو مشر په کابل کې نیولی شوی دی سرټکې تاسو واورېدل اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته د صحت نړیوال ادارې مشر ډاکټر ټیډروس اډهانوم د ګولیا دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړه چې مخکې له دې چې کوم هیواد د بندیزونو نرمول پیل کړي نو درې مهمو پوښتنو ته باید ځواب شي اول دا چې آیا دا وبا د قابو لاندې ده دویمه دا آیا د صحت یا روغتیا نظام وړتیا لري چې د بندیزونو د نرمولو وروسته د کرونا وایرس د قضیو بیا راپورته کېدو سره مقابله وکړي چې ممکن ده د بندیزونو د نرمولو وروسته رامنځته شي او دریم آیا د عامې روغتیا د نگرانۍ نظام دا صلاحیت لري چې د کرونا وایرس د بیا راپورته کېدو قضیې وپیژني او دوی اړیکې معلوم کړي او سنبال یې کړي بل اړخته په امریکا کې د 1,40,000 نه زیات خلک په کرونا باندې اخته دي او د 80,000 نه زیات یې مړه شوي دي نیویارک چې تر ټولو زیات ځپلی شوی دی او د مړینو شمیر پکې د 20,000 نه اوښته پلان لري چې د جمعې په ورځ پکې ځینې کاروبارونه پرانیستلی شي په فرانس کې هم د 8 اونیو لاکډاون څخه وروسته د ګول یا دوشنبه په ورځ محدودیتونه نرم شول او خلکو ته اجازه وه چې د باندې لاړ شي او ځینې دوکانونه هم پرانیستلی شوي وو همدا ډول په سپین بلجیم یونان کې هم د ګول یا دوشنبه په ورځ محدودیتونه نرم شوي دي د روس صدر ولادیمیر پوتین د ګول یا دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد به د نهه یا سشنبه په ورځ د خپل اقتصاد پرانستل پیل کړي او صنعتي کارخانې او تعمیراتي کارونه به بیا پیل کړي خو د خدمت صنعت کې ډېرې سوداګرۍ د ویښتو جوړولو او غیر خوراکي شیانو کاروبارونه به بند پاتې وي په نیوزیلند کې چې نږدې 15 اونۍ پکې د کرونا وایرس د کنټرول لپاره سخت لاکډاون لګېدلی وو د زیارت یا پنجشنبه په ورځ به پکې ځینې کاروبارونه پرانستلی شي او خلکو ته به اجازه ورکړل شي چې رستورانتونو سینماګانو او مالونو ته لاړ شي همدارنګه خلکو ته به اجازه وي چې د زیارت لورځې د هیواد دننه سفرونه وکړي او سکولونه او بارونه به راتلونکي اونۍ کې پرانستل شي په جنوبی کوریا کې چې د 100 اونیو لپاره د کرونا ډېر لږې پیښې پکې رپورټ کېدې تر 13 زیاتې پیښې پکې د ګول یا دوشنبه په ورځ رپورټ شوې بلخوا د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن ویلي چې لا ډېر وخت دی چې هیواد یې هم په بندیزونو کې داسې نرمول راولي هغه ویلي مونږ به یوازې په هیلو او اقتصادي اړتیاو مخې ته نه ځو بلکې مونږ به ساینس معلومات او د خلکو روغتیا په پام کې نیسو خو د برتانیې حکومت د ګول یا دوشنبه په ورځ د دې خبر اعلان کړی چې هر څوک له بهر څخه برتانیې ته وردی د 2 اونیو لپاره به ځان په خپله قرنطین کوي او په پاکستان کې چېرته چې د 1,13,400 نه زیات خلک ناروغه شوي او د 601 نه زیات یې مړه شوي د ګول یا دوشنبه په ورځ د کرونا وایرس پر معامله د شاوخوا 2 میاشتو پس د قومي اسمبلۍ غونډه وشوه خو په دغه غونډه کې نه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نه پکې په قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ګډون کړی و که څه هم غونډه د کرونا وایرس لپاره رابللی شوې خو دغه وایرس پر ځای زیاتره خبرې په 13 آئین کې د بدلون په اړه وشوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 13 آئین نه وروسته د صحت محکمه اوس د صوبو ذمهواري ده په جواب کې ورته د پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه آصف اویل د کرونا وایرس معامله د 13 آئینی ترمیم سره تړل به څخه نتیجې ونه لري او زیاته یې کړه چې که چېرې په 1950 کې په پاکستان کې صوبو ته خود مختاري ملاو شوې وه نو پاکستان به چېرته هم په 2 ټوکړو کې نه تقسیمېدو او بل اړخ ته افغان حکومت وایي چې په سرخار کابل کې د داعش ډلې یو لوی مشر او د دې ډلې نور جګپوړي غړي نیولي دي د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل ویلي چې داعش ډلې د غټ کسان د مشترکو عملیاتو په ترڅ کې نیولې شوې دي جاوید فیصل په خپل ټویټر لیکلي د ملي امنیت عمومي ریاست د پولیسو د 222 خاصو ځواکونو سره په ګډ عملیات کې د اشیا جنوب او د لری مشرق د پاره د داعش ترهاګر ډلې مشر ضیاءالحق مشهور په شیخ ابو عمر الخراساني نیولې ده د دې عملیاتو په نتیجه کې د ایشیا د جنوب په برخه کې د داعش ډلې د عامه اړیکو مسؤل صہیب او د استخباراتو مسؤل ابو علی هم نیول شوی دی. بل طرف ته د افغانستان استخباراتي ادارې ان ڈی ایس هم یو بیان جاری کړی چې دغه کسان یې د داعش ډلې د سلورو قیدی کسانو د معلوماتو د اخیستلو پر اساس نیولی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
سف امریکا ڈی و ریڈیو دے نیم ساتا خبری خبرونه لا دوام لري. کرونا وائرس په امریکا کې د اتیا زر نه زیات خلک وجلی. په برتانیا کې د مړو شو خلکو شمیر د 2 زر نه سیوا شوی. په ایټلی کې دغه شمیر 1 زر ته قابو شوی. د امریکې، برتانیې او یورپي هیوادونو وروسته روس، ترکی او ایران کرونا وائرس ډیر اغیزمن کړي. په روس کې د کرونا وائرس د لاسه د ناروغ شو خلکو شمیر 2,21,000 نه غوښته. په ترکی کې دغه وائرس د لاسه د ناروغ شو خلکو شمیر 1,00,000 ته رسیدلی او په ایران کې د کرونا وائرس د وجه ناروغ شو خلکو شمیر 1,09,000 نه غوښته. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار اشفاق مومن په خپل رپورټ کې.
چین کې یو وار بیا د کورونا وایرس له کبله د یو شمیر ولایتونو څخه ناروغان راپور شوي دي. د دغه سره سم د هیواد د صحي چارو مامورینو خلکو ته د خپل حفاظت د یقیني کولو امر جاری کړی دی. د چین سرخار بیجنګ کې د صحت قامی کمیشن وایان می فینګ ویلی 13 ورځ د کورونا ناروغانو 19 پیښې راپور شوي دي. دا په داسې حال کې چې دغه یو ورځ وړاندې د اتوار په ورځ 14 پیښې په چین کې راپور شوي وي. دغه د 10 ورځو پس د نو راپور شوو ناروغانو شمیره د 10 څخه په اول ځل اوریدلې. وایان زیاته کړه چې په یاد ناروغي 19 کسانو کې و تنان د بهر نه د چین منګولیا په نوم سیمه ته ورغلی او 15 کسان په وهان سیمه کې په دغه ناروغي اخته شوې دي. چرته چې 13 میاشت لاکډاون ختم کړی شوې ده. پاتې 15 پیخې د چین د شمال ختیز ولایتونو څخه راپور شوې دي. چرته چې د جیلین سیمه کې ترن د ملکا بهر زی او رازی. چین سرکاري ټي وی وايي چې طبي ماهرینو یو ډله سیمه ته لګل شوې ده چې پلټنه وکړي او درنس علت د غلط معلوم کړي. جان هافکن په هنتون د کرونا ناروغي د څار څنګه وایي چې په چین کې د وخت د یادې ناروغۍ نه د ناروغانو شمیر 4,000 نه اوخته او د مړو شمیر 4,000 شپږ سوه اووه دېرش دی. امریکا کې د کرونا له کبله د بیروزګارۍ شره د وړاندې څخه 14.5% وه خو د وایټ هاوس چارواکو 13 ورځ ویلي وو چې ویره ده دغه تر 15% پورې ورسی. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن وایي چې د روان کال د نیمه ورستو او د کال 2021 د شروع کېدو سره د ملک اقتصادي وضع د ښه کېدو پورې د بیروزګارۍ شره 15% ته ورسیږي. نوموړي د فاکس نیوز ټي وی سره د خبرو په وخت دا خبره کړې ده. بلخوا د وایټ هاوس اقتصادي چارو مشیر کیون هیسټ هم سی بی ایس ټي وی سره په خبرو کې ویلي د بیروزګارو سره د مالی کومک لپاره حکومتي مرستو تخواستونه هم په زیات شمیر ورغلي دي. په بیروزګارۍ کې دا زیاتوالی د کال 1913 لوی اقتصادي بحران نوروستو تر ټولو لوی بحران په امریکا کې ګڼل کیږي. خو د خزانه وزیر هاغلی منوچن وایي چې دې کې د امریکایانو یا د امریکایي شرکتونو هیڅ قسمه قصور نشته ځکه چې موږ اقتصاد تړلې دي. هسپتالونه، هوایی شرکتونه، رستورانتونه، کاروبارونه په ګرد ملک تړل شوي دي. نو د دغه لوجې کارکونکو د خپل روزګارونو څخه وتلې دي او د اقتصاد بیا راپورته کېدو نه وړاندې د روان کال په وروستۍ برخه کې نور هم د خرابتیا ویره ده. صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې موږ له خپل ملک کې لاکډاون ختمول او ملک کاروبار بیر تخلاصول وی څومره زر چی وی دابکیږي. بلخه په امریکا کې د صحت ماهرینو خبرداري ورکړې ده چې د زر تر زر کاروبارونو خلاصولو ګام پورته کول سره ویره ده چې په ملک دننه د کرونا ناروغي بیرته خبره شي. صدر هم وایي چې د مرګونو په شمیر کې د نور اضافه هم ویره ده. جرمني په لاکډاون کې نرمي څنګه څه شکل کې د تیری اونۍ راهسي راوستي خو په زوړ عمر خلکو لپاره جوړ او یا اولد هومز او قصابخانو کې د کارکونکو نوو پیخو کې زیاتواله راغله ده. سپین، فرانس او امریکا کې په مزه مزه کاروبارونو بیا تر خلاصېدو په کار باندې لاس پورې کړی شوې ده. په ګرد نړۍ کې د کرونا د ناروغانو شمیر یو څلويخت لکه څلور پنځوس زره تر رسیدلې ده، چې پکې امریکا کې د ټولو زیات دیار لس لکه یو څلويخت زره، سپین کې 2,40,000 زره، برتانیې کې 2,40,000 زره، روس کې 2,21,000 زره، ایتلی کې 2,19,000 زره، فرانس کې 1,00,000، جرمنی کې 1,02,000، برازیل کې 1,03,000، ترکی کې 1,04,000 او ایران کې 1,09,000 پورې پیخي راپور شوې دي. د یاد ناروغي لقبل ګرد نړۍ کې د مړو شمیر 2,04,000 628 تر رسیدلې دي. امریکا کې تر ټولو زیات نږدې 80,000، برتانیې کې 2,30,000 یو سلسل ویخت، ایتلی کې 1,50,000 یو کم سل ویخت، فرانس کې 26,000 شپږ سل ویخت او سپین کې 26,000 شپږ کسان مړ شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډی ور ریډیو ده. نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د کرونا وایرس په لاس د مړو شو خلکو شمیر شپږ سوه او یو کم اتیا ته رسیدلې او دغه وایرس له وجې په کې 1,50,000 او 400 نه زیات کسان ناروغه شوي. د ګول یا دوشنبې په ورځ د کرونا وایرس پر معامله د شاوخوا دوو میاشتو پس د قومي اسمبلۍ غونډه وشوه، خو د کرونا وایرس د معاملې پر ځای زیاتر خبرې په اتلسم آئین کې د بدلون په اړه وشوې. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار رابعه پیر د اسلام آباد نه په خپل رپورت کې.
په پاکستان کې د کرونا وایرس تر انزورانو شمیره 1,400 څخه زیاته سوې او 609 کسان ځینې مړه سوي دي. په هیواد کې د دوو میاشتو وروسته د کرونا پر حالاتو د قومي اسمبلۍ غونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم عمران خان او په قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ګډون ونه کړو او د قومي اسمبلۍ غړو د کرونا وایرس د معاملې پر ځای پر یو بل نیوکې کوي او د کرونا د پاره ربل سوي دغه غونډه کې خبری پر اتلسم آئینی بدلون کې دی. د غونډې په محل خپلوینا کې پیپلز ګوند چیئرمین پلاول پټو زرداری ویل،
اس وقت هم جنگ میں ہیں تو ہمارا وزیر اعظم غائب ہے اور ہمارا وزیر اعظم اپنے اوپر وہ ریسپانسبلٹی نہیں رہے.
دا وخت چې پاکستان د جنگ پشان د دغه وبا مقابله کوي نو وزیر اعظم ورکړي. حکومتي مشران په سین نیوکی کوي خو د سیاست لپاره دا وخت صحیح نه دی. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر خواجه آصف ویل،
ہماری حکومت کو کوئی احساس ہو کہ کس قسم کی کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں. معاملہ جو ہے وہ ناکامی کا ہے، نااہلی کا ہے، معاملہ نان سیریسنس کا ہے.
حکومت ته پکار دی احساس وی چې ورته د څرنګه بحران مخدم معامله د ناکامی، نااهلی او غیر سنجیدګی ده او دوی هڅې کوي چې د اتلسم آئینی بدلون بحران مخې ته راوړي او دا چې د کرونا په معامله د حکومت څخه تګلاره په نظر نه راځي. بل اړخته حکومتي وزیرانو هم یو ځل بیا د سین پر حکومت نیوکې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې د کرونا په جنگ کی سندھ کارڈ نہ بلکہ دا پاکستان کارڈ بہ چلی. شاہ محمود قریشی دا خبر ہم و منا چی پا حیوات کی کھیدوں کے دا کرونا ٹیسٹونا ناکافی دی.
کل اس وقت تک پاکستان میں 283,517 کیسز ہیں جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں. میں برملا اعتراف کروں گا کہ یہ فگر ناکافی ہے.
تر وسه د ولکه څخه زیات ټیسټونه سوي خو کېدون کې دغه ټیسټونه د خلکو د شمیرو په مقابله کې ناکافي دي. حکومت هڅې کوي چې ټیسټونه زیات کړي سي. په هیواد کې دا وخت د کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 1,400 ده او د مړو شمیره 609 ته رسیدلې ده، چې پکې د مړو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا کې ده. بل پلو ته د حکومت ته اجازه ورسته په ټول هیواد کې کاروبارونه او بازارونه خلاص سوی دی، چې پرې سوداګر خوشاله دي او لاکډاون کې د نرمې په لومړي ورځ په بازارونو کې خورا ګڼه ګڼه هم و. خو پر احتیاطي هدایاتو د عمل نه کولو له سببه طبي پوهان د کرونا د ناروغانو په شمیره کې د زیاتوب اندېښنې څرګندوي. په تیرو ورځو کې د روغتیا نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او ویلی وو چې کچری احتیاطي لارې خپل نه کړې سوې نو د جولای تر منځ پورې پاکستان کې د کرونا د رنځورانو شمیره 200,000 څخه زیاتې ده سیم او په داسې حال کې ډاکټران او طبي پوهان ویره سرګندوي کچری داسې وو نو د هیواد د روغتیا نظام به دغه بوج ونه زغمي ولې چې پاکستان کې د ټول سرکاري هسپتالونو په ګډه د رنځورانو لپاره دومره گنجائش نسته. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خیبر پختونخوا د شمیرو تر مخه په دغه صوبه کې 12 نور کسان د کرونا وایرس له وجې مړه شوي چې په دغه صوبه کې د مړو شوو خلکو شمیر 255 ته رسیدلی. د حکومتي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې 355 قرنطین مرکزونه جوړ کړی شوي او پکې د 2,403 کسانو د ساتنې انتظام شوی دی. په دغه قرنطین مرکزونو کې 988 کسان داخل دي. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار فرید شینواری په خپل رپورت کې.
نن په خیبر پختونخوا کې د روزګارونو او صنعتونو خلاصېدو په وړومبۍ ورځ خلک په ګډ شمیر کې بازارونو ته راوتلي وو او د حکومتي ویناګانو نه سرغړونه کړې وه. د حکومت له اړخه روزګارونو ته اجازه ملاوېدو په اړه د پیښور اوسیدونکو سید عبدالوای کله چې د کرونا وایرس ناروغانو شمیره مخ په وړاندې روانه ده نو په داسې وخت کې دغه قدم د غندنې وړ دی.
او نن ما چې کوم حالات خلکو غولې د کوم حالات په بازارونو کې ولې د کوم غیر سنجیدګی مې چې د خلکو او حکومت ته طرف نه ونیو نو زه روانې ورځې ډېر زیاتې خرابې وینم. ما ډېر زیات تشویشناک صورتحال دی او کفدې سيزونو باندې فوري د احتیاطي تدابیر او حکومتي پروتوکول زه خلکو په خپل باندې دې سيزونو خیال ونه ساتل نو زه وایم چې خدای دې نه کړي چې پاکستان نه یو بل اټلی یا امریکا یا ووهان جوړ شي.
خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی د کرونا وایرس رنځ باندې نن 206 کسان اخته شوی دی او د سره د ناروغانو مجموعي شمیر 3,015 ته رسیدلی دی. دوی ویل د کرونا وایرس نن 12 کسان مړ کړي هم دي او د مړو شو شمیر تر دې د م پورې 255 ته رسیدلی دی. د یاد رنځ یو 10 تنانو روغ شوی هم دي او د روغ شو کسانو شمیر 255 ته رسیدلی دی. د اطلاعاتو په اړه خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشاور اجمل وزیر خبري اعلانو ته وویل مونږ ګورو چې خلک تر کوم حد پورې په سپارښتنو باندې عمل کوي.
اگر وو ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے تو هم مزید نرمی
کوي. چې دوی په ایس او پیز یا په سپارښتنو باندې عمل وکړلو نو مونږ به نور نرمی هم وکړو. خو که په سپارښتنو باندې عمل ونه شو او خلکو یو بل سره فاصله ونه ساتلې نو مونږ به یو ځل بیا سختې تلاش واچو او هغه به بیا زموږ مجبوری وي. مخکې به بیا مونږ نور هم په لاکډاون یا ټولبندیز کې سختی راولو او کومه نرمي چې شوې ده نو په هغه باندې عمل کول پکار دي.
نرمیا کیږي اوس کې اوپر سو پیس په عمل کیا جائے. اگر
د حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې 301 کم شپېته قرنطین مرکزونه جوړ کړای شوې دي او پکې د 2,403 کسانو ساتلو انتظام شوی دی. په دې وخت کې 988 کسان په قرنطین مرکزونو کې پراته دي او تر دې دمه پورې 340 تنه زیات کسان په دې مرکزونو کې خپلې ذمہواریاں ترسره کوي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د دې رادیو ګرانو او محترمو اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. دا خپل دند بولم چې تاسو ته د کرونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په اړه مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، خاري بسونه او ترینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپتالونه او نورو ورته ځایونو ته لتلو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغ کسانو پوښتنې ته مځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوری مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کورته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځي. بیل بیلنی ضرورت د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مځي. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. د خزانه وزارت مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویل دی چې د پاکستان مالی یا بجټ خزانه به روان مالی کال کې تر 9% پورې زیات شي، ولې چې اقتصاد یې د کرونا وبا له وجې سخت اغیزمن شوی دی. حکومت ته ټیکس آمدن کې هم د کمی مخه ده او برآمدات هم متاثر شوي دي. خو اقتصادي پوهان وایي چې حکومت ته هر څه د کرونا په کاته کې نه دي اچول پکار. په دې اړه نور تفصیل واوري زموږ د همکار الیاس خان په دې رپورت کې.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې د پاکستان مالی خساره به روان مالی کال کې تر 9% پورې زیات شي، ولې چې اقتصاد د کرونا وایرس نه سخت اغیزمند شوی دی. د دې بیناوا چې د کرونا وایرس وړاندې د دې خسارې 0.6% امکان وو، خو اوس د دې رنځ راتلو نه وروسته دا خساره به د 8% نه زیات وي او 9% پورې هم زیاتې دی شي. د رایټرز خبري ادارې سره په یو ځانګړي مرکه کې شیخ ویلی دی چې د محصولاتو هدف په هم ترلاسه نکړی شي، ولې چې محصولات او برآمدات د دې وایرس په وجه متاثر شوي دي. او د ټولو نه لوی خبره دا ده چې عام اولس د دې نه زیات پریشان دي. د روان مالی کال ټیکس آمدن کې پاکستان ته د 9% د کمی مخه ده. د حفیظ شیخ وینا وا چې راتلونکي بجټ کې بعد به هڅه کوي چې کمزوري طبقه ته نقد پیسې ورکولو لپاره د زیاتو نه زیاتې پیسې کېږدي. خو اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې حکومت ته هر څه د کرونا په کاته کې نه چوي. اقتصاد پوهانو د وړاندې نه ویلي وو چې د پاکستان د روان مالی کال مالیاتي خساره به 9.3% وي.
کرونا کے خاتے میں نہیں ڈالے، ہم نے یہ کہا تھا کرونا سے پہلے کہ اس سال جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ 9.3 کے قریب ہوگا.
ٹیکس آمدن دا کمی پا اڑا دا دوی ناوا چی ٹیکسونو کے کمی دا کرونا نا اڑان دے رغلے ہو دا اوی چی اصل مسئلہ دا ٹیکس نظام کے ناکامی دا او دلتا تا کتورا ڈالے ٹیکس نور کوی. دا اوی چی روان مالی کال کی حکومت تا تقریباً دا 1400 ارب روپو دا ٹیکس دا کمی مخدا. دا دے سوال پا جواب کے چی دا خزانے مشیر وائی چی حکومت پا مالی خسارہ کمولو سره سره په خپل خرچو کې کمی راوستو هم هڅه کوي چې پکې د دفاع ترڅنګ نور ادارې هم شامل دي. ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي
چې دا پښتو سان چې موږ هم کو فریز کړ دی بجټ کو 18 کې باسه 19 میں بھی بڑا 20 میں بھی بڑا تو فریز کر دیا. لیکن یہ جو ان کے سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں.
13 کال دی حکومت ویلی او چې دفاعی بجٹ با فریز کوي، خدا سے اونشو. دا ټول سیاسی بیانونه دي او دا سنجیدګۍ سره اغستل نه دي پکار. د اوه چې ستمبر کې بعد زر مبادله ذخایرو کې هم کمی راشي چې لوجه به اقتصادي او مالیاتي ستونزې نور هم زیات شي. خو بل خوا بعد سړنکاران وایي چې د ترقیاتی شراکت دارو دوستانو هیوادونو مالیاتي ادارو او د G20 یا شلش تمند هیوادونو لخوا د قرضې او مرستې ورکولو او قرض واپس کولو کې د یو کال پورې وخت ورکولو لوجه به پاکستان ته خپل اقتصاد مخ په وړاندې بوتللو لپاره مالی لار پیدا کېدو امکان دی. د حفیظ شیخ ویناوا چې د G20 هیوادونو لخوا به پاکستان ته د یو کال لپاره تقریبا د 1 ارب او 70 کروڑ ډالرو ادایګیانې وځنډول شي. او بلخوا آسیایی پرمختیا بینک او نړیوال بینک هم دوی ته خصوصي پیکیج ورکولو اعلان کړی دی او IMF ورته هم د 1 ارب او 40 کروڑ ډالرو نورې مرستې ورکړي دي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا لوجه IMF د راتلونکي مالی کال لپاره د پاکستان اقتصادي پرمختګ شرا د 1.5% پورې د رقمېدو پیشنګوئی کړې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوون کې د زموږ همکار مختار خلیل.
امریکای د سعودي عرب د دفاع د پاره په سعودي عرب کې د میزایلو د خپل لګیدري دفاعي نظام له ختمولو او دغلته د اچولې شبو خپل ځینو فوجونو د واپس راغوښتو فیصله کړې ده. د امریکې دا فیصله د سعودي عرب او د امریکې ترمنځ د ډیری مودینه پر روانو خوږو تعلقاتو کې یو ناشونی غونډې خبره ښکاری. په دې موضوع د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار ورلد نیوز کې بیکرز انسټیټیوټ سنټر کې د مشرق وسطا په معاملو د یوې پوهې زنانه خبریالی اینل شیلاین یو تفصیلی تجزیاتی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د امریکې او د سعودي عرب تعلقات نور د یویشتمې صدۍ غوښتنو سره سمون نه خوري. اینل شیلاین خپل مضمون د دې تپوس نه شروع کړی دی چې آیا امریکا به سعودي شاهي حکمرانانو سره خپل سخت تعلقات وزغملی شي. مضمون نگاره هم د خپل تپوس په جواب کې لیکي چې د تازه خبرونو نه خو معلومیږي چې امریکا به سعودي عرب سره د سختو تعلقاتو تریخ ګوټ تیر کړي. مضمون زیاتی چې د امریکای د خپلو پیټرایټ قسم دفاعي میزایلونو د سعودي عرب نه په لری کولو او د امریکای لخوا د سختو درکو ورکولو له سببه سعودي شاهي حکومت روس سره د تیلو د قیمت په سر د خپل تود جنگ په سرولو مجبور شوی دی. د ځینو تبصرهنګارانو وینا ده چې امریکا دی د خپلو نورو خارجه پالیسۍ د مقصدونو حاصلولو لپاره هم په سعودي عرب بل فشار عمده شان جاري وساتي. ورلد نیوز په خپل مضمون کې لیکي هر کله چې دنیا اوس د مختلفو قوتونو مرکز جوړ شوی دی په دې سبب امریکې ته به اوس معلومیږي چې د امریکې ملګري ملکونه د امریکې د پالیسۍ ترجیحاتو سره غاړه نه وړي. د امریکې په دې ملګرو ملکونو کې سعودي عرب هم د امریکې یو داسې ملګری دی چې په څو څو موقع د امریکې د غوښتنو پروا نه ده ساتلی. د امریکې او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د خرابوالي پیدا کېدو تازه سبب د تیرو نرخونه دي. امریکې د ترهګرۍ خلاف په تیرو شلو کلونو کې په عالمی جنگ باندې شپږ کرب او سلویخت ارب ډالر خرچ کړي دي. ترهګرۍ د مشرقي استاد ملکونو د پاره سنوي خبره نه ده، خو بیا هم امریکې د ذکر شوي خپل رقم زیاته برخه افغانستان او عراق کې خپلو جنگونو باندې خرچ کړي ده. امریکا د مشرقي استاد ملکونو سره دوی د تحفظ ورکولو په مضبوطو لوزونو صرف د تیرو د محتاجۍ له وجې مجبور وا. خو د کال 2000 شروع کې دو سره د تیلو نرخونه راغورځېدلي دي. په دې سبب د امریکې د مشرقي وسطا په حق له په خپله پالیسۍ د نظرسانۍ کولو دا پریوتي نرخونه هم یو لوی سبب دی. د موجوده مشکلو اقتصادي حالاتو باوجود د امریکې د تیلو اجتونه د پخوا په شان نه دي پاتې. همدغه وجه ده چې امریکې ته اوس یو موقع ده چې په دې سیمه کې د خارجه پالیسۍ خپل مقصدونه سر دوباره ترتیب کړي. ورلد نیوز خپل مضمون کې زیاتوي چې امریکې د دویم عالمی جنگ نه پس د مشرقي وسطا د تیلو ذخیرو ته د خپلې رسایې د تحفظ ورکولو لپاره په سیمه کې خپله درنه او مضبوطه فوجي موجودګي په ځای ساتلې ده. خو په کال 1903 اویایم او سلور اویایم کې د اسرائیل لخوا د عرب ملکونو خلاف د یوم کیپور په نوم د شروع کړي جنگ په جواب کې سعودي عرب تیل د یوې وسلې په توګه استعمال کړل، او د سعودي عرب دې اقدام امریکې له دومره زورنه ورکه چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې په لومړي ځل تریخوالی راپیدا شوی و. خو بیا هم امریکا د خپلو مجبورو له سببه په سیمه کې موجوده پاتې شوه او د شخصي او زورګیره حکومتونو ټینګه مرسته هم جاري وساتله. په دې د مشرقي وسطا د ملکونو په عام اولس کې سخته ناقراري او مایوسي خوره شوه، او دې ناقلارۍ او مایوسۍ عقوبت د 11 سپتمبر د ترهګر حملو غوندې د واقعاتو په شکل کې ځان راښکاره کړو. اینل شیلین ورلد نیوز کې چاپ شوي خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې سعودي عرب تل د تیلو خپل دولت د اسلام او خصوصا د اسلام د خپلې خوښې د سلفي مسلک په خورولو خرچ کړی دی. هر کله چې امریکا هم دا مسلک د خپلو او د غربي دنیا د ډیرو مسلو بنیاد ګڼي. د 11 سپتمبر حملو په لومړي ځل د امریکې او د سعودي عرب د تعلقاتو په روغه لار د نه چلېدو حقیقت راښکاره کړو، ځکه چې امریکا د دې حملو شاته د عالمي ترهګر ګوند د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د لاس لرلو دعوه کوي. څوک چې د سعودي عرب استوګنو او په خپل ملک سعودي عرب کې د امریکې د فوجونو د موجودګۍ سخت مخالف وو.